ته مشاله ډو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سلام ومن سلامونه ومنې لرم چې رو جوړ وستې وخت گرمی دولس بجې شو په دې غړي کې اورې د عبدالولي خان یونیورسيټي د یو زده کوونکي د وجنې پر ضد هرتالونه او همدار مظاهره او همدار څرګندونه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو په رستنګ مې کې ونځه خبرونه د رنگون نړۍ اهم لرو خو لومړی ورځو مجید بابر ته تاسو د تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د وجل شوی مشال خان په اړه د اسلام د سپکاوي د تور هیڅ ثبوتونه مخې ته نه دی راغلي. تمه ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماسټن په کابل کې له چارواکو سره وګوري. د شوروي اتحاد وروستي ولسمشر میخایل ګورباچوف ویلي غربي هیوادونه وروسته یوې نوې سړې جګړې په لور روان دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه ته د وینا پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د عبدالولی خان په هنتون د زده کوونکي مشال خان وجنه د ځینې کسانو اطاعتي انتقام او هغه باندې د اسلام د سپکاوي د تور هیڅ ثبوتونه مخې ته نه دی راغلي. اسمبلی ته د وینا پر مهال خغلی خټک زیاته کړه
تر دې دمه داسې سشی نه دی راوتلی چې هغه د اسلام مخالف وي. د وجل شوي تن د موبایل ډیټا هم راوستل شوی ده او د هغه د موبایل په ډیټا کې هم داسې څه مواد موجود نه دي. اوس هم د دغه پیښې پلټنې روانې دي. دا یو شیطانی یا ذاتی انتقامي کاروایی کیدلی شي.
پرویز خټک وویل چې د مشال خان د وجنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو تابع کړی ده. بلخوا د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مشال خان د وجنې پر ضد د مدني ټولنې فعالانو احتجاجي مظاهرې کړي دي او د حکومت نه د دې وجنې ذمهوارو ته د عبرتناکې سزا ورکولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د امن سفیر او د امن نوبل جایزه اخیستونکي ملالی یوسفزی په پاکستانی حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره دې د مردان د عبدالولی خان په هنتون د زده کوونکي مشال خان قاتلونو ته سزا ورکړل شي. تېره شپه په فیسبوک پاڼه خپل خپور شوي پیغام کې ملالی یوسفزی وویل
حکومت ته دا مطالبه کوم چې راشي او د مشال خان خاندان سره ودرېږي او له انصاف ورکړي.
مشال خان د تیر دیارت پورت په یاد په هنتون کې د زده کوونکو یو ډلې په دې تور ووجلو چې ګوندې هغه د اسلام سپکاوی کړی خو پولیس وای چې په دې اړه کوم ثبوتونه مخې ته نه دی راغلي. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. جرمني اجانس ډی پی ای د روس د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې ته په اشاره وایي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري او باید سیاسي حل لار ولټول شي. امریکا ته په دې غونډه کې بلنه ورکړل شوې وه خو برخه یې وانه خسته. د اسوسییټډ پریس اجانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي تیر میاشت ویلي وو چې روس د دعوتنامې تر استولو مخکې له واشنگټن سره سلا مشوره نه وکړي. د ماسکو په غونډه کې د مندنی آسیا د پنځو هیوادونو د استادو ترڅنګ د پاکستان، چین، هند او ایران استادو برخه اخیستې وه. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو په وزارت کې د ستراتیژۍ او پالیسۍ د برخې رئیس اشرف حیدری وکړ. تمدا چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماسټر نن په کابل کې له چارواکو سره وګوري. د میک ماسټر د کابل د سفر اعلان د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ کړی و.
I'm also sending General McMaster to
Afghanistan. دوی وايي د جنرال مکماستر افغانستان تاسو ته ترسو حل ته دا وسیړي چې موږ د خپل افغان ملګرو او د ناتو د ائتلاف ترڅنګ سړول پر مختګ کولای شو. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر دقیق وخت نه دی اعلان کړی. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي په چین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د اوړېدلي د ځاني زیانونو نوې شمېرې اعلان کړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن د مشال ریډیو افغان څانګې ته په خبرو کې دعوه وکړه چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پناځایونو د تر ټولو لوی غیر اټمي بم له کارونې وروسته دوه نوي داعشیان وژل شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت تېره ورځ اعلان وکړ چې په دغه حمله کې د داعش شپږ دېرش جنګیالي وژل شوي وو. تر دا مهال یادې وسلوالې ډلې سنې ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال لريو ناوري. د پخوانی شوروي اتحاد روسي ولسمشر میخائیل ګورباچوف په لویدیز غک کړی دی چې روس سره دی د اعتماد فضا برابر کړي او خبرداري وکړ چې د غدواړه پخوانی مخالفین د یوې نوې سړې جګړې په لور روان دي. تیر ورځ د جرمني بیلډ ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې ښاغلي ګورباچوف وویل چې د سړې جګړې ټولې نښانې ښکاره دي او د سیاسي او پوځي مشرانو رویه ورځ په ورځ جارحانه کیږي. هغه زیاته کړه چې پوځي تګلارې ډېرې سختې جوړول کیږي او رسنۍ دغه سختې تګلارې موضوعات جوړوي او ورته هوا ورکوي او د لویو طاقتونو ترمنځ تعلقات خرابېدل دوام لري. ښاغلي ګورباچوف وویل چې د غرب او روس ترمنځ د وسلو زغل وار له مخه روان دی. چارواکو او عیني شاهدینو ویلي دي چې تېره ورځ په میډیټرینین سمندرګي کې د یوې د سپو وهلو بیړیو نه د 2000 نه زیات هغه تاریکي وطن ژغورل شوی دي چې یورپ ته د تلو په هڅو کې دي. په دغو کې د یو کس مړی هم موندل شوی دی. د ایټلی د سمندري ساتونکو د ادارې ویان ویلي دي چې په دې امدادي کاروایانو کې د غیر دولتي ادارو بیړیو او د دغه هیواد د سمندري حدونو ساتونکو په 19 عملیاتو کې د ربړ نه جوړ شوي 1400 او د لرګي نه جوړ شوو د دریو بیړیو نه 2000 او 1400 تاریکي وطن ورلیدی. د تاریکین وطن پاړه نړیوالې ادارې ویل دي چې سخ کال د سمندر لارې یورپ ته تقریبا 2000 تاریکین وطن راغلي دي او زیاتوي چې د شپګنی مسونه زیات یا خمړ شوی دي او یا لا درک دي. او وروسته خبر ده چې حسن روحانی چې د ایران د ولسمشر په توګه کاري موده په ختمېدو ده د راتلونکي میاشتې د جمهور ریاست انتخاباتو د ځان امیدوار نومولی دی. دغو انتخاباتو ته له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د تاریخي ایټمي موافقې په باب د ټول پوښتنې په سترګه کتل کیږي. راپورونه وایي 18 کلن روحانی پرون د جمعې په ورځ د نوم ثبتولو د دورې په 4 ورځ ضروري اسناد وسپارل. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال اړي ور دل تاسې زموږ پرونی په مشال ډو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د مردان د عبدالولي خان پونتون د زدکونکي مشال خان د وجنې پرده په پاکستان کې زه پرځه مظاهری شوی. د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم د پاکستان له حکومت غوښتي چې د وجل شوی مشال قاتلان ونیسي.
زمونږ مخ به هر خلکو ته کمپلینینګ کوو خو زمونږ د ملک نوم هغه کسانو ډېر زیات بدنام کړی دی چا چې ټوپک راغستلی بل انسان وژلی دی د مذهب په نوم.
او په بنو کې ډاکټران د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج دي. اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې تیر مقام د خبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د مردان په عبدالولي خان پونتون کې د مشال خان د وجلو د پیښې غندنه شوې ده. او د پښتونخوا وزیر اعلی پر خټک ویلي چې تر دې دمه صوبایي حکومت داسې کره معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دغه تن په رښتیا د مذهب سپکاوی کړی وو. اعلی وزیر پر خټک ویلي چې یو عدالتي کمیشن به د دې لپاره جوړوي او په دې پیښه کې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. تفصیل د غلام بوس په دې رپورټ کې ورو.
د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان نومي زده کوونکي د وجلو د پیښې په سختو ټکو کې غندنه شوې ده. اسمبلی ته د وینا پر مهال د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې تر دې دمه حکومت داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګنې دغه تن په رښتیا د دین په سپکاوي کې ککړ وو. تر دې دمه داسې سشی نه دی راوتلی چې هغه د اسلام مخالف وي. د وجل شوي تن د موبایل ډیټا هم راویستل شوی ده او د هغه د موبایل په ډیټا کې هم داسې څه مواد موجود نه دي. اوس هم د دغه پیښې پلټنې روانې دي. دا یو شیطانی یا ذاتی انتقامي کاروایی کیدلی شي چې څو تنو ګڼ شمېر زده کوونکي بلوه کړل او زما په اند دا یو ډیر لوی ظلم شوی. د پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک دغه پیښه په دا ډول وغندله. سردار حسین بابک له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د دې پیښې عدالتي پلټنې دي ترسره کړي. د صوبے اعلی وزیر پرویز خټک د عدالتی پلټنو د غوښتنه ومنله او وزیر اعلی پرویز خټک وویل د هوم سیکرټر سره زما تازه خبرې شوې دي چې ما ته دا کیس راولېږي چې زه د عدالتی پلټنو امر ورکړم. د دې سمې پلټنې پکار دي او ککړ کسانو ته سمه سزا ورکول پکار ده چې څوک په راتلونکي کې داسې ونه کړي. د اسمبلی په غونډه کې د مردان په پولیسو او د پوهنتون په انتظامیه هم نیوکه وشوه چې په پوهنتون کې د مشال خان وهل ټکول تر دریو ګنټو پورې روان وو او انتظامیه او پولیسو د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کول. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اردوونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د سواد سره تعلق لرونکي د ملګرو ملتونو د امن سفیر ملالی یوسفزی په خپل یو ویډیوي پیغام کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان قاتلان دې زر تر زره ونیول شي. نوموړي ویلي چې د دغې پیښې له وجې په نړۍ کې د پاکستان بدنامي شوي. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امن سفیری او د امن نوبل جایزه اخیستونکي ملالی یوسفزی په خپل یو ویډیوي پیغام کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د صحافت د شعبې د زده کوونکي مشال خان د وژلو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. تېره شپه د ملالی یوسفزی د پلار ضیاءالدین یوسفزی په فیسبوک پاڼه خپور شوي دغه پیغام کې ملالی یوسفزی وویل ملالی یوسفزی په خپل پیغام کې د پاکستان په حکومت سیاسي او ریاستي ادارو غږ وکړ چې په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریدۍ د راپورته شوو سپو دې مخه ونیسي.
سیاسي پارټیانې چې دي، حکومت چې دی، زموږ چې کوم ریاستي ادارې دي، ټول ته دا پیغام ورکوم چې را یو ځای شي، تاسو د مشال خان د خاندان سره ودرېږئ، هغوی انصاف ورکړئ، په دې کې غلي مه پاتې کېږئ، ځکه چې دا واقعي سبا هم کېدای شي. که تاسو اوس غلي شوئ دا واقع به رواني، او که تاسو بس راپاسې خبر وکړه داسې قسمه سیزونه بیا نه کېږي. تاسو یې هم د دې لپاره تاسو خلکو له انصاف ورکوئ چې تاسو انصاف نه ورکوئ، نو څوک انصاف ورکوي؟
د ملګرو ملتونو د امن سفیر زیاته کړه چې کوم خلک د مذهب په نامه ټوپک پورته کوي او وژنې کوي، هغوی په نړۍ کې د پاکستان تشخص ته زیان رسوي او پاکستان بدناموي.
زه پاکستان ته ټول پاکستانیان ته دا پیغام ورکوم چې تاسو را یو ځای شئ، زموږ ملک نوم بدنامیږي، زموږ ملک چې دی هغه به چې داسې قسم واقع کېږي، که به پېښور کې ماشومان مري او که دا واقع وشوه، زموږ ملک بهر ډېر غلط ایمیج دی او زموږ زیات تر ځینې خلکو ډېر سینسیټیو دي. زموږ ملک نوم بدنام شو، اسلام نوم بدنام شو، زموږ مخ به هر خلکو ته کمپلینینګ کوو، خو زموږ د ملک نوم هغه کسانو ډېر زیات بدنام کړی دی چا چې ټوپک راغستل بل انسان وژلی دی د مذهب په نوم.
ملالی یوسفزی په پښتو او اردو ژبه کې خپور شوی دغه پیغام کې وویل چې کوم کسانو مشال خان وژلی دی، هغوی نه د اسلام او نه د پښتنو نمائندګي کوي.
اوردونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پنجشنبه په ورځ وژل شوي زده کوونکي مشال خان د وژنې پر ضد د جمعې په ورځ د بشري حقونو لپاره کارکوونکو، مدني فعالانو او زده کوونکو احتجاج وکړو او د کراچۍ پریس کلب مخې ته یې مظاهره وکړه. پر دې مهال مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې د مشال خان وژونکي دې زر تر زره ونیول شي او ریاست هم باید د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره تګلاره جوړه کړي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې ورو.
مظاهرچیانو پر دې مهال د مشال خان انځورونه پورته کړي او د هغه لپاره د انصاف غوښتلو نارې وهلې. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم عورت فاؤنډیشن مشري میناز رحمان مشال ریډیو ته پر دې مخ وویل خلکو له چا دا واک ورکړی چې څوک ووژني. که چا کوم غلط کار کړی هم دی نو دلته زموږ سره عدالتونه شته، قانون موجود دی، باید د هغې خیال وساتلی شي. د چا د مرګ حق چاته هم نه دی ترلاسه. موږ په ځنګل کې نه اوسېږو بلکې په یو ریاست کې ژوند کوو. چېرته چې یو آئین موجود دی، عدالتونه شته، یو پوره نظام دی. اوس چا چې دا کار کړی ویډیوګانې راغلي باید د دې د لارې دغه خلک په ګوته کړی شي. موږ د ریاست نه هم دا غوښتنه کوو چې دغه کسان دې ونیولی شي او سخت سزا دې ورته ورکړل شي. د عوامي نېشنل ګوند ذیلي تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن هم په دې مظاهره کې ګډون وکړ. د یاد تنظیم د سند صوبې مشر اجاز اسلم وویل
نن سبا خدا چې دغه روان دی چې که څوک قتل کوي نو دغه یو آسان حل دی چې هغه د توهین رسالت الزام ولګوي بغیر سے ثبوت بغیر دغینا غدس وجل شي. د نن سبا د معاشي یو حصہ جوړ شو او د نېشنل یوت ارګنایزیشن طرف نه ډیر زیات مزمت کومه او حکومت وخت مطالبه کومه چې د کم خلک ملوث دي هغه د سریام پانسی ورکي
مظاهرچیانو پر دې موقع د پوهنتون په انتظامیه هم ټکونه وکړل او ویل چې دومره لویه پیښه د یو پوهنتون دننه کېدل دا سوالونه راپورته کوي چې څنګه زده کوونکي راغونډیږي، د چا د مرګ تیاریانې کوي او د پوهنتون انتظامیه هیڅ نه کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اودونکو همدغه مظاهرې تیر ورځو پېښور کې هم شوې دي. تیر مازیګر د پېښور پر سلم مخې ته د مدني فعالانو لخوا د مشال خان د وژنې پر ضد مظاهره ترسره شوه. دوی غوښتنه کوله چې د مشال خان د وجلو په پېښه کې ککړ کسان ته دې زر تر زره سزا ورکړل شي. نور تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې اورو.
په عبدالولی خان پوهنتون کې د مشال خان د وجنې په ضد د احتجاجي مظاهره د پېښور پریس کلب مخې ته د مدني فعالانو لخوا ترسره شوه او په دې مظاهره کې دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د مشال خان کورنۍ ته دې انصاف ورکړي او د هغه په وجنه کې ککړ کسانو ته دې سخته سزا ورکړي شي. د دې لاریون پر مهال مدني فعال او د پښتون زده کوونکو د سازمان مشر طارق افغان صدا ډول وینا وکړه.
مردان پولیس دا هم برابر شریک دی، یونیورسٹی انتظامیہ دا هم برابر شریک دا، زمن میڈیا پتی باندھی انتہائی خوشدلانہ خاموشی اختیار کرے دا. منگ مطالبہ کو دا چیف جسٹس پاکستان نا چدتی واقعی دی جوڈیشل انکوائری وکڑے شی.
په دغه محل مدني پال ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل
دوی چې په سره ورځ باندې په کم انداز کې دی وجلې دي، نه د اورېدو قابل نه ده، د بیانېدو قابل نه ده، په کاڼو باندې، په لرګو باندې جامې ورنويستې دي. درې ګڼو کې دا سړی مړ کړی دی. دا الګ دا ګستاخی نه کړې. دغه لکانو چې کم دا ماشوم وجلې دي د دې ویډیوګانې موجودې دي. په کار ده دی چې د فوج په چکم عدالتونه دي د دهشتګردو خلاف نو پاکه طالبان چې سکه یې د لکانو غو دغه زیات کړی دي. دغه د قاتلانو ته دغه عدالتونو په ذریعہ سزا ورکړي.
یو بل مدني فعال عصمت شاه جهان وایي
خصوصنا خبر دادا چې دا شی زمونږ سماج کې اوس داسې پیلاو شو لکه کینسر په تور باندې چې یو تعلیمي اداره چې هغه نه دا توقع وي چې هغه کې بروشن فکره د سماج معمار د دې سماج جوړولو والا بیدار خلک برا پیدا کیږي هغه کې داسې واقع وشي. هغه وجه دادا چې خاص طور باندې پی ٹی آئی حکومت او د جماعت اسلامی مشترکہ حکومت چي دي دي د ادارو کې کنزرویټیو خلکو، د قدمت پرست خلکو، د مذہب پرست خلکو، د جنونی خلکو نه ډکه کړی دي. دلته نه چې کله ترقی پسند خلکو باسي، ترقی پسند سوچ ختم کی، تخلیق ختم کی، علم ختم کی، هنر ختم کی، نو دا سماج دی اخر بوزي کم طرف تا.
مدنی پالان وویل چې هغوی تیره ورځ د مشال خان جنازې لپاره ثوابی ته هم ورغلی وو او هغوی به د مشال خان د درېمې ورځې په مراسمو کې هم په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اذن کو تاسو دغه ریپورت کوئ دنده وړاندې په ځینو ریپورټونو کې واردل چې د عبدالله خان پونتون د زده کوونکي مشال خان د وجنې پر ضد مظاهره چینو بیلابیلې ویناوې وکړي. په دغه ویناوو کې دوی په حکومتونو ځینې تورونه ولګول کوم چې دغه حکومتونو په تیر وختونو کې رد کړي دي، خو د دغه وروستیو څرګندونو په اړه یې لا هم څه نه دي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا اغواگی سریزو کوټه تا په کوټه کې د انټی کرپشن موومېنټ یا د اداري فساد ضد غورزنګ مشرانو ویل دي چې په دغه خار کې خلک د ژوند د بنیادی اسانتیاونه بے برخې دي او حکومتي پنګې په سمه توګه نه خرڅ کیږي او په سیمه کې د امنیت وضع خراب ده. نور تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې ورو
د انټی کرپشن موومېنټ بلوچستان لوري تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وویل سو چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه د انټی کرپشن موومېنټ صوبای صدر فضل محمد وویل
د کوټه ښار حالات تاسو ته در معلوم دی چې بای دا ټیم هر طرف ګندګي پرته ده. پلانټ یې لګولی دی 1.5 کروڑ روپیه ورکړی دی، لیکن هغه پلانټ دغه بند ولاړ دی په کچرو کې دی. تاسو صافیانو حضرات سمجھ دا گزارش کوو چې تاسو ورسې خپل هلته وګورئ په اربو روپیه د کوټه ښار ته راځي. ډاکټر کریم الله صاحب وایي موږ ډېر ښه سړی موږ یې منو چې ډېر ښه سړی دی، لیکن دغه سوالونه چې موږ د دسه کړی دي د دې باید چې موږ ته جواب راکړي.
پر دې مهال د موومېنټ صوبایي جنرل سیکرټري احسان الله سرنګزي زیاته کړه چې یوه میاشت پوره سوه خو د تعلیم صوبایي سکتر لا نه دی راخوش سوی.
عبدالله جان صاحب دلته د امن بلوچستان په نامه باندې صوبایي حکومت په کروڑاو روپۍ خرچ کړی دی چې د بل ځای اسټوډنټان راولي د ګوادار ویزیټ ورکوي دا ورته شو کوي چې دلته په بلوچستان کې امن دی، جبکې د دوی دا ګرځي دعوی دا غلط دی. پرواز باندې پرون ورځ باندې د کوټې له مصروف په بازار رضا عبدالله جان صاحب اغوا کړ. دلته د پولیس اختیارات له افسی سلام دی، پولیس هم دی، د پاکستان ټول ایجنسی نه لاغه باوجود د سړی تنه نه پوری یو درک نسته.
په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری ویلی دی چې صوبایي حکومت د تعلیم د صوبایي سکتر عبدالله جان قریش تر خوش کول لپاره خپل حل ځلې روان ساتلې دي او د هر ورځې رپورټ تر لاسه کوم. نو موږ تر ماښام د بلوچستان اسمبلی وغونډې ته وویل چې حکومت د اغوا کارانو یا تښتونکو پورې نږدې رسېدلې دي، خو ځینې شیان داسې دي چې دلته بیانول په کار نه دي. دلته خبره ده د ونې وړ ده چې یوه مسله مخه یعنی د مارچ په 15مه نیټه د ناڅرګندو کسانو لخوا د تعلیم د لوړو زده کړو صوبایي سکتر عبدالله جان قریش هغه مهال د کوټې د وادت کانونو څخه وتښتول سو کله چې نوموړی د کور څخه د دفتر په لور روان و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروے
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم پنځو بجو
مشال لډو ته وګه ستا سې زموږ خبرونه په mashallradio.com هم اوریدئ شي. په بونو کې د روغتونونو ډاکټران د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي. دی وايي چې حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د ناروغانو معاینه به پرېږدي. دا چې دغه احتجاج له وجې ناروغان له څه مشکلاتو سره مخ دي د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې ورو
په بنو کې درې واړو روغتونونو یا هسپتالونو زنانه ډی ایچ کیو او خلیفہ ګلنواز روغتون سینیئر ډاکټران د 1300 ورځو نه د خپل غوښتنو نه پوره کېدو پر ضد په احتجاج دي او هسپتالونو کې د ایمرجنسی نه پرته د ناروغانو د معاینه بایکاټ کړي. ډاکټران وایي دولت 2018 کال کې دوی ته هیل الاونس اعلان کړي وو چې تر اوسه ورته نه ملاویږي. ځایي خلک وایي د ډاکټرانو غوښتنې په خپل ځای خو زور یې ناروغانو ته ملاویږي. بنو زنانه او ماشومان او روختون کې راته یو څو کسانو خپل احساسات داسې شریک کړل.
نوم نصرالله ده چې دوی چارتال کو دوی د پرایویټ کلینیکی نه دي دا د بانکو دوی ورچنه نسته دي خپل پیسې وخلي زه په هسپتال شي وته وایي پرچا ورکه عادت یې جوړې دي تلوړشه ابل دته وی چیزی تعلق شه.
ما نام لکتلی ده پمغل داتی ریری چې پرون میوال مسای مرسلا ډاکټرانو وچنه چې پښتنه والے نه وچ کوم ده ابل داسې ده چې په غلا چې ده دو خپل غپونه لګی پارسالو دي چې کوم ده بالکل هغه دا نو وای چې یاره دا بیماران دی واټ چې هغه شندکانو چې بند پرتی دي ځنکندي
بنو سینئر ڈاکٹرز ایسوسیشن یا ٹولنا وائی ترسو چې دولت د دوی غوښتنې نوی منلې او ورته مخصوصه نیټه او یقین نوی ورکړې احتجاج باید دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
مشال رادیو ته وګورئ. افغانستان ته کډه شو وزیرستانیو کډوالو او د افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ سیالۍ شوې. د ټورنمنټ ته د دواړو خواو ډېر خلک راټول شوي وو او د لوبو نه یې خوند واخیست. په اړه نور تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د وزیرستان د افغانستان سیمې لمن ته د جنگ په وجه ور اوړېدلو قبایلي او د افغاني لوبغاړو په منځ کښې د کرکټ میاشتنی ټورنمنټ پرون د جمعې په ورځ لالیدلی مازدیګر ورستون ته ورسېده. دا څرنګ ټورنمنټ وه؟ په دا کښې څومره ټیمونو برخه واخیسته او وروستۍ لوبه چا وګټله؟ د ټورنمنټ منتظم سید الامین ویایي
وزیرستان نه لوبغاړي کډوال چې کوم دي د دغه د خوشحالۍ دپاره د دغه د خوند دپاره چې د دې دغه خفه زړه نه خوشحال شي ټورنمنټ جوړ شل چې په کښې مختلف حکومت برخه واخېسته. خو په اخره کښې د ټورنمنټ د وزیرستان چې کوم روښې محلي د دغه وګټه دا کوم ټورنمنټ چې وشه دغه ته خلک ډېر خوشحال وي ډېرې لویې نندورې وشوې ډلینه ولل شول اتڼونه وشول خلک ته ډېر مزه ورکړه دغه ټورنمنټ بالکل تعمیر بیا جوړوي.
د لوبې ګټلي ټیم کپټن اجمل مجروال د لوبې په ګټل خپل خوشي په دا رنګ بیانوي.
په داسې اوتله چې ټیمې برخه واخېستله په دغه دمونږ ډېره سخته مقابله وشوله په دا کښې اخري دوه ټیمونه ولا پوته شول چې یو سرپلي ټیم پوته شو کپټن شرګل نه مډال او یو شمالي وزیرستان نه محمد اجمل مجروال دغه پوته شو. دغه بیا په منځ کښې مقابله سره وکړله کپټن اجمل سرپلیو ټیم ته شکست په 27 رنګ باندې ورکړ.
د اریدلي ټیم کپټن شرګل سیف الله زیاتوي چې د لوبې په هرېدو خپه یو خو ټورنمنټ ډېر خوند وکړه. زه او د ما ټیم به انشاءالله بل کال دا ګټه خپلوو. د ټورنمنټ تماشې ته راغلي ځنې نور قبایلیانو وویل چې د ټورنمنټ ټولو لوبو خصوصا ورستنۍ لوبې په کچه خوند وکړه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ دپاره د یو لښت خاورې دپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بېخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وای کړی نو بچی نن به د تا تعلیم چرته وو، نن به تا د اوټاک چرته وو.
دا هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشال لډو ته غوګستې دولسنی بجې شوی او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی او راځي له غوږی د خبرونو لنډیز ورو.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنه د ځینې کسانو ذاتی انتقام وو او هغه باندې د اسلام د سپکاوي د تور هیڅ ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي. د ملګرو ملتونو د امن سفیر او د امن نوبل جایزه اخیستونکي ملال یوسفزی په پاکستاني حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان قاتلونو ته سزا ورکړل شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریدو حلو دلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. تمه ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار میک ماسټر نن په کابل کې له چارواکو سره وګوري. د میک ماسټر د کابل د سفر اعلان د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ کړی و. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي په چین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د اوړېدلي د ځاني زیانونو نوې شمېرې اعلان کړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني نن د مشال لیډیو همغه څنګه ته وویل په دې برید کې دوه نوي داعشیان وژل شوي. تر دا مهال یادې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پخوانی شوروي اتحاد روسي ولسمشر میخائیل ګورباچوف په لویدیز غږ کړی دی چې روس سره د اعتماد فضا برابر کړي او خبرداري یې وکړه چې دغه دواړه پخوانی مخالفین د یوې نوې سړې جګړې په لور روان دي. چارواکو ویني شاهدینو ویلي دي چې تیر ورځ په مدیترینین سمندر کې د سپو وهلیو بیړیو نه د 2000 نه زیات هغه تاریکینی وطن ژغورل شوی دي چې یورپ ته د تلو په هڅو کې دي. په دغو کې د یو کس مړی هم موندل شوی دی. حسن روحانی چې د ایران د ولسمشر په توګه کاري موده په ختمېدو د راتلونکي میاشتې د جمهور ریاست انتخاباتو ته ځان امیدوار نومولی دی.
د مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو دونکو په دې مې کې اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه اهم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي احمد الله ته وښه.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې په عبدالولي خان یونیورسيټي کې یو طالب علم چې په کومه طریقه او وجلې شو، نو دا نه صرف د خیبر پښتونخوا حکومت او انتظامیه بلکې وفاقي حکومت، ریاستی ادارو او ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو سترګې خلاصولو لپاره کافي دی. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې به دا قسمه پیښې په لارو کوڅو، سړکونو او یا لری پرتو کلیوالو سیمو کې رامخته کېدې او چا سوچ هم نه کاوه چې په یونیورسيټي کې به هم دا قسمه پیښې رامخې ته شي. خو افسوس چې تعلیمي ادارې هم بچ پاتې نه شوې. ورسپانه لیکي چې مردان یونیورسيټي کې چې دا کومه پیښه رامخې ته شوه، نو د دې اصل وجه خو به د پلټنو وروسته معلومه شي، خو چې کم منظر د ټولنې په وړاندې راغی نو هغه د افسوس وړ دی. ورسپانه لیکي که یو تن څومره هم غټ جرم وکړي، نو ریاست او قانون یوې ډلې ته دا اجازه نه ورکوي چې هغوی د قانون په خپلو لاسو کې واخلي او جرم کوونکي ته د سزا ورکړي، بلکې دا کار د حکومت دی. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې کلی دا. ورسپانه لیکي چې د مردان پولیسو وینا تر مخه د پیښې نه وړاندې د وجلې شوي طالب علم پر ضد د مذهب د سپکاوي سم مقدمه نه و درج کړی شوی، نو په ظاهره داسې ښکاري چې د یونیورسيټي طالب علمان د افواګانو وروستو مشتعل شوي وو او په غیر د پلټنو کولو په مشال خان یې حمله وکړه او نوموړی یې وجلو. ورسپانه لیکي چې په داسې حالاتو کې د عالمانو نه دا گزارش دی چې هغوی دې خلک خبر کړي چې په دا قسمه حالاتو کې اسلامي تعلیمات څه دي، په قرآن کریم او احادیثو کې څه هدایت ایات ورکړی شوی دی او څه کول پکار دی. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملک په سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو او عملی کموالی او د دوايانو نشواله یقینا چې یو سنگینه مسله ده، خو په هسپتالونو کې د صفایي هم هیڅ خیال نه ساتل کیږي. ورسپانه لیکي چې سرکاري هسپتالونو ته مریضان د یو مرض علاج لپاره راشي، نو لزان سره بل مرض وړي. په سرکاري هسپتالونو کې د صفایي عمله هر سهار د راوند په وخت کار خو په صحیح توګه کوي، خو چې کله ډاکټران لاړ شي نو بیا ټول ورځ صفائی نه کوي او ماخام پورې هسپتالونه د ګندګۍ نه ډک شوي وي. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومتونو له پکار دي چې صحت او صفائی او علاج لپاره د بجټ کې اضافه وکړي او چې په کومو هسپتالونو کې عمله په صحیح توګه کار نه کوي، نو پر ضد دې ګامونه پورته کړي.
ډیلی ټایمز ورسپانې په مردان کې د وجل شوي مشال خان په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه لیکي بلوګرو مشال خان په داسې حال کې ډیر په بی دردی وجلې چې یو شمیر پولیس اهم ورته ولاړو. بل پلو ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان په ننګرهار کې د امریکا لخوا پر داعش د غورځول شوي بم په اړه لیکنه کړې ده. ورول کاکړ د دوانو لیکنو لنډیز دروروي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکي د مردان په ولی خان پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې درویشت کلن مشال خان په خپل کوټه کې ناست و چې بلواګر ورننوتل. د ورځپاڼې په لیکنه بلواګرو پر مشال خان لدې کبله برید وکړ چې د دوی په وینا پر ټولنیز ویبپاڼه فیسبوک یې داسې څه خپاره کړي و چې مذهب ته پکې سپکاوی شوی و. دی بلواګرو بیا پر مشال خان تشدد وکړ، هغه یې له کوټې را کش کړ او په وهلو وهلو یې مړ کړ او په عین حال کې یې په ډزو هم وویشتی. ورځپاڼه لیکي بلواګرو چې پر مشال خان تشدد کاوی او هغه یې واژلې نو په خپره شوې ویډیو کې ښیي چې هلته پولیس هم تر سترګو کېږي. ډیلی ټایمز لیکي یو پلو له چا سره د دې ثبوت نسته چې مشال خان مذهب ته سپکاوی کړی و، او بل پلو پولیس وایي چې مشال خان د دوی تر څارنې لاندې هم نه و. د ورځپاڼې په لیکنه د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر هم د مشال خان غوندې د داسې عمل په تور کې ووژل سو چې هغه له سره کړی نه و. ورځپاڼه په پاکستانی ټولنه کې سخت دریځۍ ته په اشاره لیکي چې نه یوازې پوځي امیر ضیاءالحق د دې بنیاد یې شوی و، بلکې د ذوالفقار علي بټو په وړاندې احمدیان کافران ګرځول شوي و. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د امریکا لخوا پر داعش د غورځول شوي بم په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د ټولو بمونو مور نومیدونکې د بم استعمال په افغانستان کې د امریکا ناکامه برشیدونکې جګړې ته یو ډرامایي بڼه ورکړې ده. ورځپاڼې لیکي دا بم د ټولو بمونو مور نومیږي او په افغانستان کې د امریکا جګړه د ټولو جنگونو پلار دی، هغه ځکه چې د هغه وخت ولسمشر جارج بوش پیل کړی و او لا هم روان دی. ګارډین لیکي د بمونو غورځول د ناټو له وتلو وروسته په دې تګلاره کې ناکامي په ګوته کوي چې هغوی به د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره افغان ځواکونه قوي کوي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې افغانستان له پامه غورځولی و، خو کلونه وړاندې په افغانستان کې مداخلت د هغه وخت د ولسمشر بوش لوی تېروتنه بللې وه. ورځپاڼه لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شام او شمالي کوریا غونډې د افغانستان د شخړې پای ته رسولو په اړه کومه څرګنده تګلاره نه لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د اپریل په 12 نیټه د امریکا د بنو چارو وزیر ماسکو ته سفر وکړ، خو بریښي داسې چې سره د دې د دواړو واکمنو هیوادونو ترمنځ د شام په اړه اختلافات په خپل ځای پاتې دي او خپلمنځي اړیکې یې ترنګلې دي. د مشال ډو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی چې د شاهین بنیر نه یو.
د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ټرمپ انتظامیه د لوړ پوړي چارواکي په توګه په وړومبي ځل په ماسکو کې د روسیې د ولسمشر پوټین او د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره وکتل. د چارواکو او کارپوهانو په وینا دواړو خواوو د اړیکو ښه کولو لپاره د روانو هڅو مرسته وکړه، خو داسې نه ښکاري چې د شام په اړه د یو په دریځ کې هم څه بدلون راغلی وي. نیویارک ټایمز په یو اداریه کې لیکلي دي دوی دومره هم اونکړل شو چې په شام کې د تیرې ونې د کیمیایي برید په اړه په حقایقو رضا شوی وي. د دینا یو پوښتنه دا راولاړیږي چې آیا په اړیکو کې د ترنګلتیانو وروستو بعد د ولسمشر ټرمپ لپاره دا خبره ګرانه نشي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره ماسکو د ځان سره ملګري کړي. په دغه اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ تعاون د مخکې نه د پښتنو د لاندې و، خو اوس بالکل ناممکن ښکاري. ټیلرسن ویلي دي چې د شام ولسمشر بشر الاسد د شام په شپږ کلنۍ جګړه کې له 500 ډیر کیمیایي بریدونه کړي دي او دا ممکن نه ده چې هغه د دې لپاره د جنګي جرمونو د تورونو سره مخ شي. خو په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په شام کې د امریکا برید غیر قانوني بللی دی او زیاته کړې ده باید نور د داسې بریدونو مخه ونیول شي. یو شمیر کارپوهان وایي په شام کې د امریکا اوسنی برید د امریکا په پالیسۍ کې بدلون ښکاره کړی دی چې د روسیانو په ګډون د نړۍ ډیر خلک حیران کړي دي. په واشنگټن کې د یو څېړنیز مرکز مرستیال رئیس جیفری مینکوپ ویلي دي چې د ټرمپ انتظامیه د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې بې یقیني د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا خرابې کړې دي او کېدی شي ستونزې ورسره نور هم پیچلې شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2113 15000 316 او 15000 216 کلو هرتز.
مشال لډو ته وګورئ چې تاسو زموږ خبرونه په mashallado.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو، نن د روسیې په سرخار ماسکو کې د افغانستان امنیتي چیلنجونو په اړه د 12 هیوادونو غونډه رابلل شوې ده چې پکې افغانستان، پاکستان، هند، ایران او وسطي ایشیایي هیوادونه ګډون کوي. دا غونډه د روس په مشرۍ ترسره کیږي چې په اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د زیارت په ورځ د پاکستان خارجه دفتر لخوا ویل شوي چې په دې غونډه کې د خارجه چارو اډیشنل سیکرټري تسلیم اسلم د پاکستان د پلاوي مشري کوي. بلخوا تیره ورځ د امریکې د خارجه دفتر ویان مارک ټونر د پریس بریفینګ په وخت ویلي دي زموږ پلان نشته چې په دې علاقایي غونډه کې ګډون وکړو. دوی چې په عام توګه موږ د علاقایي مرستو ملاتړ کوو، خو د پریس کانفرنس په اړه دوی چې موږ ته د دې مقصد واضح نه وو. د پاکستان خارجه دفتر په دې ورسو کې ویلي وو چې پاکستان به هر هغه فورم کې ګډون کوي چې هغه د افغانستان په ګټه وي. د روس په مشرۍ کې د افغانستان پر حالاتو غونډې په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال طاهر خان وایي چې دا یو مهمه غونډه ده. د ده په وینا چې د غونډې ته رابلل شوي ملکونه نه صرف د سیمې مهم ملکونه دي، بلکې افغانستان سره اړیکې هم شته.
نو روس اوس دا نظر دی چې په افغانستان کې د جنگ دغه جاری پاتې کېدل او دغه رنګ د خارجیانو په افغانستان کې پاتې کېدل دا غوډا نظر چې دا د دې سیمې لپاره اوس یو خکار نه دی. او د روس دا کوشش دی چې د سیمې د هیوادونو حمایت ترلاسه کړي، د دې غونډو په بنیاد باندې او د سولې لپاره هم کار وکړي، او بیا د داعش چې کوم یو دا چې امریکا او سامنا کړی دا دغه بنیاد داعش او د داعش د مخنیوي لپاره دا ټول هیوادونه راجمع کی او یو ګډ موقف او دریض هغه خپل کی.
د سیمه ییزو چارو کارپوه امتیاز کول وایي چې مهم علاقایي ملکونه په دې غونډه کې ګډون کوي او د دوی ټولو غوښتنه هم ده چې په سنسه طریقه افغانستان کې سوله راشي.
د دې حل یا د دې کامیابۍ ته پوره تړل ده چې آیا افغانستان او هند د سره اتفاق کوي یا نه کوي. د هند برای راست رول خو نشته دی، خو افغانستان سره د هغه سیاسي اقتصادي روابط تعلقات چې دي ډېر زیات دي. نو د دې په وجه ضروري ده چې د هند حکومت هم د اعتماد واخیستل شي.
واضح دی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان صورتحال په اړه د پاکستان، چین او د روس درې اړخیز غونډه شوې وه، او د دې وروسته بیا هم دې لړکی د روان کال په فبروري میاشت کې د شپږ ملکونو غونډه هم په ماسکو کې شوې وه.
دا وزمک خبر جاله رابی اکرم خان چې له اسلام آباد تاسو ته رپورټ درکو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته هغه استه اوس هم له جمنه سره سم واره رسیدلې د ونیزي خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدل شي. د خبرونه کوربه ګل یزدی.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد دی. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرسه د نړۍ لپاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا شخصي خلایي ادارې سپیس ایکس په کامیابۍ سره یو استعمال شوی راکټ بیا خلا ته لیږلی دی. دغه راکټ په مرسته یو کال وړاندې ډراګن خلایي جاز مدار ته لیږل شوی وو. د کارپوهانو په خبره دا یو بیساری ګام و چې سپیس ایکس کمپنۍ په خپل نوم کړی دی. دغه راکټ SES لسم کمیونیکیشن سیټل خلاته لګلې دي چې جنوبی امریکا لپاره ټلویزیون او انټرنیټ سہولتونه به ورکوي. د سپیس ایکس کمپنۍ مشر ایلن ماسک د کامیاب مشن وروسته ویلي چې د خلای صنعت کې دا یو خوندور ورځ وه. د په خبره لدې ګام نه دا واضح حقیقت چې یو راکټ د استعمال وروسته بیا هم کارول کېدی شي او دا یو انقلابی ګام وو. دغه راکټ د کینیډي خلای مرکز نه الوت پیل کړی وو او تر 500 کیلوګرام نه زیات سامان یې خلاته وړی وو. د نړۍ تر ټولو دنګ غر ماونت ایورست کې د غر ختونکو سیزن په شروع کېدو دی او له دې نه وړاندې په هغه ځای کې موجود کچرې د راغونډولو لوی کمپاین هم پیل کړل شوی دی. د یوې اندازې تر مخه د نړۍ په دنګ غر په سلونو په حساب سره کچره او نور ګند موجود دی. په دې کې غر ختونکو نه غوښتل شوي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. د ماونت ایورست په مختلفو کیمپونو کې د پلاستیک لوی لوی کڅوړې پرېښودل شوي دي چې په کې به غر ختونکي کچره او نور ګند له ځان سره واپس راوړي. په 2016 کال کې غر ختونکو ته شوی ول چې په هغه ځای کې کچرا او نور ګند ځان سره راوړي او کچري غر ختون کې له هغه ځای نه ګند نه راوړي نو په دې صورت کې به جرمانه کیږي. د دې نه وړاندې هم ماونت ایورست غر د نړۍ تر ټولو زیات کچري د ذخیره کولو ځای ګرځول شوی وو. د ماونت ایورست غر نه په خوا تر 14 ټنه پورې کچرا راغونډ کړل شوی و خو اوس هم په صحیح اندازه نه کیږي چې په هغه ځای کې څومره ګند موجود دی. په 2015 کال کې د زلزلې له وجې هم ډیره زیاته کچرا په هغه ځای کې پاتې شوې ده. که هم د سمندر مالګینې اوبه د څښلو قابل نه وي خو ساینسدانانو یو اسانه او ارزانه طریقه موندلې چې د دې له لارې به په لویه کچه دغه اوبه د استعمال قابل شي. د دې موندنې وروسته دا ویل کیږي چې د څښلو لپاره د اوبو په لکونو محتاج خلکو ته به دا راحت میلاو شي. د برتانیې ساینسدانانو یوې ډلې ګریفین اکساید نه داسې یو شیز تیار کړی دی چې د سمندر اوبو نه مالګه بېله کړي او دا د څښلو قابل کړي. خو په لوی مقدار کې ګریفین جوړول یو ګران کار دی. د ګریفین ګریفایټ نری پټۍ په شان عنصر دی او ګریفین اکساید د سمندر له اوبو نه مالګه جلا کړي او دا ډیر موثر هم وي. له اوبو نه مالګه جلا کولو موجوده طریقو کې دا ټکنالوژي تر ټولو اسانه ده. په لومړي سر کې دا ویل کېدل چې دا یو ګران عمل دی خو وروسته ساینسدانانو دا خبره ثابته کړه چې دا ډیر اسان کار دی. د سمندر مالګینې اوبو د څښلو قابل کولو په اړه تحقیق په نیچر نینو ټکنالوژي مجلې کې خپور شوی دی. یو ساینسدان ډینیل ډینټ په دې اند دی چې مازغه یو داسې مشین دی چې پکې واړه واړه روبونو روبوټونو یعنی عصبي خولیو باندې کار کوي. کچري داسې وي نو واقعي انساني مازغه په حقیقت کې داسې دي. په 1915 کې فلسفي هوارد ډافس په یو بیان کې ویلي وو چې انسان همیش د کمپیوټر کې په شطرنج لوبه کې کمپیوټر ته ماتې ورکړي ځکه چې انسان سره د وجدان صلاحیت وي چې هغه کمپیوټر سره نه وي. خو ډینیل دې خبرې سره اختلاف لري. په 1990 کال کې IBM کمپیوټر ڈی بلو د شطرنج نړیوال چمپیون ګیری کاسپروف ته ماتې ورکړې وه چې ټوله نړۍ ورته حیران شوه. د ډینیل خیال دی چې انسان مازغو کې دننه په اربونو روبوټس کار کوي چې کیمیاوي سیګنل په مرسته یو بل سره رابطې کوي. د انټرنیټ مشهوري کمپنی ګوګل په نړۍ کې تر ټولو زیاتې آبادۍ دویم هیواد هند کې تر 1 ارب خلکو ته د مفت انټرنیټ سهولت ورکولو په منصوبې کار شروع کړی دی. ګوګل کمپنی د هند لرې پرتو سیمو کې مفت او تر ټولو تیز انټرنیټ سهولت د اور ګاډو لاینونو او مرکزونو په مرسته هغه ځایونو ته رسوي. ګوګل کمپنی تر اوسه پورې د ریلوې وزارت د ټکنالوژۍ څانګې او نورو ادارو په مرسته 1500 لکو ته د مفت انټرنیټ سهولت یقیني کړی دی. د ګوګل انډیا مشر ګلزار آزاد تر مخه په هغه هیواد کې به 1 ارب خلکو ته تر ټولو تیز او مفت انټرنیټ سهولت ورکول یقیني کوي. د دې په خبره زیات نه زیات خلکو ته د انټرنیټ سهولت سره به ای کامرس او ډیجیټل کاروبار کې اضافه وشي او ژوند به نور هم آسان شي. د ګوګل تر مخه په راتلونکو 4-5 کلونو کې دا منصوبه به نور هم پراخه کړل شي. ګوګل کمپنی دا منصوبه د روان کال په جنوري میاشت کې شروع کړې وه. په نړۍ کې دا روبوټس کار په فلمونو کې زیات ښودل کیږي خو په عادي ژوند کې هم روبوټس ډېر کارونه کوي. په دې پروګرام کې مو اوریدلی وو چې په جاپان کې په یو رستورانت کې روبوټس معرفي کړل شوی دي. په اوس چین خبریال روبوټس هم معرفي کړی دی. د چین میډیا یو مشهور کمپنی روبوټ د خبریال په توګه اخیستی دی چې په چین کې کیدونکي کلنې دستوري کوریج به کوي. انسپایر نومي کمپنی روبوټ 1.2 میټره اوږد دی او په ښه انداز کې مشهورو خلکو سره مرکې هم کولی شي او ورسره په مهمو موضوعاتو خبرې کوي. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم دی باس بیبی په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بیوٹی اینڈ دی بیسٹ دی چې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم گوسٹ ان دی شیل دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په بالی ووډ باکس آفس کې فلم نام شبانه په لومړي نمبر دی چې د 21 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم انارکلی آف آرها په دویم نمبر دی چې د 1 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم پلوری دی چې د 26 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالی ووډ سینما وتلي اداکارانو ټام کروز او رسل کرو نوې فلم دی ممی دوی مکمل ټریلر خپور شوی دی. په دې موضوع یو شمېر فلمونه جوړ کړ شوي ول چې په ټول نړۍ کې ډېر زیات خوښ کړل شوي ول. دا د ممی فرانچایز لومړی فلم دی او د دې به نور فلمونه هم جوړیږي. په فلم کې د مصر 2000 کاله پخوانی یوې شهزادګۍ پرنس امانات ښودل شوي چې خپل پلار وژلی وي خو بیا راژوندی شي. فلم ممی به د جون په 9 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Whatever's in there has been safely hidden for 2,000 years. This isn't a tomb. It's a prison. Nick! The hieroglyph said she was named Amunet, chosen to be Egypt's next queen. But her thirst for power led her down a darker path, one that had to be stopped.
Because of your actions, this ancient power has returned. You are alive because you were chosen.
Chosen? By what?
Evil. The ultimate evil.
Legend has it she's a being of unimaginable powers. Now she's using you. To regain them.
She will not stop until she has remade our world into her own.
د هالیوډ سینما مشهور سیریز ترانسفارمرز د 5 فلم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر مایکل بی جوړ کړی دی او دا د سیریز اخري فلم دی. د ترانسفارمرز په خوانی سلور فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. په دې فلم کې د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. فلم ترانسفارمرز دی لاست نایټ به د جون په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
It has been said through the ages, without sacrifice, there can be no victory. Two species at war. One flesh. One metal. Optimus Prime has left us 100 billion trillion planets in the cosmos.
Everyone, you know.
You want to know, don't you? Why they keep coming here.
I want to stay. And I want to fight them.
And now, two worlds colliding.
The operation is over.
We're not giving up, okay?
Only one survives.
د هندي سینما نوې فلم میری پیاری بندو لومړی شل خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او رومانوي فلم دی. په فلم کې اشومان او پرنیتی چوپړه کار کړی دی. دا فلم د هند مشهوري کمپنۍ یش راج جوړ کړی دی. فلم میری پیاری بندو به د مئی په 12 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
So, are we supposed to write a question paper along with the answer sheet?
Duniya mein logo ko
har cheez ka jugaad tha Bindu ke paas.
Aankhon hi aankhon mein yaadon ka dil kho jata hai.
Kuch bhi teda meda ulta seedha oot patang kara hi leti thi wo mujhse.
Wo gabbar mein sambha, wo munna mein circuit, wo guruji mein bola. Aankhon
hi Bindu ne sikhaya hai ki zindagi ek pighalti hui ice cream ki tarah hai. टेस्ट नहीं किया तो वेस्ट हो जाएगी।
د هندي سینما مشهوري اداکاري روینا ټنډان نوې فلم ماتور لومړی شېغه خور شوې ده. دا د روینا ټنډان ډېر مودې وروسته لومړی فلم دی. په فلم کې روینا ټنډان د خپل لور سره د زیاتې بدلا اخلي. په فلم کې روینا د یو مور په حیث نظام سره جنګیږي. فلم ماتور به د اپریل په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Disruption of physical, emotional, cognitive, and interpersonal behavior. You will have to support her through this.
फिर से पहली दिल्ली नारी की चित्कार से क्या वाकई दिल्ली एक रेप कैपिटल बन चुकी है?
इन लोगों का नाम ले रही है तो रातों रात गवाह बना सकते हैं, मिटा सकते हैं.
विद्या और टिया को इंसाफ मिलेगा कि नहीं?
क्या मिलेगा?
कोई ऊंची पहुंच का मर गया क्या?
इस रास्ते पर आप चल रही है सही.
टिया को वापस ला सकते हो?
कमिश्नर को बोलकर उस लौंडिया को कब्जे में करवा.
तुम कुछ नहीं कर सकते.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
Love.